دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغلاستول. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده، او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر اوربند عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چاشمبه پر ورځ ناوخته ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوسمهال د سینټ غړی دی. دا لغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسی شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستی پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوځ ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بېله توپیره په نښه کړي او د ملک له نورو برخو سره د دې هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې میشت دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړل. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیزې اړیکو ته لیوال دی چې د ده په وینا د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف ویلي د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره مهم دی. د پوینا پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستانیو چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګر پرې تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشري ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمنی افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني څخه په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک په یو ډاټسن موټر کې هغه وخت ونیول چې لږدول کېدل. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د والی ویاند سلیم صالح مشال ریډیو ته وویل
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوخي په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډۍ په شاوخوا سیمو کې 600 کیلو ګرامه تریاک ونیول په یو ډارسن موټر کې چې د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازره ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه ډول ډول مختره توکي امنیتي ځواکونو نیولیو. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته سوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړ شوی هغه لوړکچې کمیټې کړي ده چې په کوم کې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمه ډلې شامل دي. یاد ډلې ویلي چې دوی به تر دوه اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه وویل دوی ورته محتاطانه هیله مندیش کار کوي.
We are very cautious about
مش د اوربند په برخه کې د تمو زیاتې دوت په احتیاط کورو. د سوریه وزیر ټیټ پیچلې ده خود دی وی اونې پترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشری مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پردې مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. او وروستای خبر د لوبو د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنگلاديش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن ماښام 6:30 بجې پیل شي. تیر شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربا هیواد بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 520 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنرۍ ته نومولې دي.
دې د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
د پاکستان پوز مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستي پړاو په لولو اعلان کړی. شنن کې وایي د شوال عملیات باندې ننګون کیږي.
شوال غرض علاقه ده دغه په دغه بسلوالو ګروپونو اډې موجود دي.
د ملګرو ملتونو تعلیم او ساينس ادارې پر پاکستان غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام اوربند عمل کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې ده. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په توګه نومول دي. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګات زنو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بې کوره کړل شوي خپل کلیو کورونو ته ستنول د ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نن سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوی گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. د خیبر پښتونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروستو تیر ماخام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه بیکوره شوی ولس په خپل سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کول نه پشاکيږي.
زما خلکم د صوبې سره د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردای نه د پاکستان ایسای غنو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان ایسای جوړ شي. نو دې د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پښتون ګورنر دلته راغ راغے دا آرمی ریٹائر گورنر راغے دا قبائل نہ گورنر راغے سیاسی جمہوری سیکولر پارٹی جزان تو وہی داغی گورنر دل ترا گے اگوی قبائل تو ہی سمو نکل منگ بنی گورنر تا دا ریکویسٹ کو دا اپیل بکو اور احتجاج بور دو امہ کی تکو چھے تاسو میرا بانیو کئی اور سمری تیار گئی چھپا آگا سمری کی دے اولی کی چھ قبائل نن خپل سٹیٹس بدلول غواری قبائل نور دا ایف سی آر قانون تا تیار نری چھپا آرٹیکل 247 دے ختم شی اور دا موجودہ ترمیمی بل دے قومی اسمبلی کی بحث دا پار وړاندې شو.
د پښتونخوا مستعفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندی دو اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا خودلی و چې هغه په خپل هزاره سیمه کې خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندے ہیلے
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اردن کو تاسې واوریدل چې مشالونه خبرونه به درته پراتلون کې غړې کې در خبرو. دویم مهم موضوع ته ارزو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان عملیاتو ورسته مرحله اعلان کړی ده. نوموړي دا اعلان تیر ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ. د 2014 زیږیز کال د جون له نیمایي راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا دا وکړی ده چې ګڼ وسلوالې وژلي دي او 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. شوال له ځنګلونو ډکه غرییزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې په کې پوځي عملیات ښایي ننګونکي وي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ. جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل. جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پس حکومت داوه کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیر لرې پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي. دفاعی چارو کارپوه ریٹائرڈ بریگیڈیئر سادوائی ضرب عزب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو دعوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دی دا خو مستقل طور باندې لا خو کې داسې نشي پاتې کېدل د عملیات په شکل کې د دې بس نه سر علاج خو راوړل غواړي او که دې علاج رو نه وته نو دوباره د خلاق کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې تللی شوي دي هغه واپس راتلی شي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شوال غریز علاقہ دا دغلتا دغی بسلوال گروپنو اڈے موجود دی زمان پا خیال دا دے چھے راحیل شریف صاحب اس دے ملازمت مدت تم ختمی جی ناغیب زمان پا خیال کوشش کئی چھے کہ دہشتگردی مکمل ختم نہیں کو چھے کم علاقوں باندے عملداری نشتا اگر مکمل طور باندے کنٹرول کے راشی
وقت پا وقت دغلتا دا وسلوالو او فوز ترمنز بریدو نہ کی گی او دواړه لوري یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخري مرحله به موثره وي دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
څو پورې چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې زمونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلق هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي په سټریټجي لحاظ سره که موږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکل غوندې باوي خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کار وایو پر مهال او وویش سوا درش پتا وسلوال وژلی شوی او دا سیکیورټی فورسز درې سوا وسلوی خفسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې جواندلا ساور کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنشته
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری گڑے نن درته په سلورو بجو پجوندے بڼه در خبرو او راتلون کې غړې مشالونه خبرونه لرو چې پکې د خدایي خدمتګارو ژوند او کار ته کتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساينسي ادارې چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړي چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یو تازه رپورت کې کړي چې د فبروري پر 28 د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ په مناسبت خپور شوې ده. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملت پالان او پوهان هم غني چې ماشومان ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورت کې څېړلې.
د یونسکو پر رپورت کې چې د فبروري پر 28 خپور شو، د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومان ته د غوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه پر رپورت کې ویل شوی پاغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي په کورونو کې په اردو خبرې کوي، د غژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورت تر مخه د حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سېنېټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړی دی.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړی دی. نو موږ هر وخت دا ویل چې قومي ژبه پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي، البته د رابطې لپاره که اردو کوي که انګریزي کوي،
د یونسکو پر رپورٹ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکی ته په اشاره د خیبر پختونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بل هر ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته څه بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دې کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو خور دوه ویلې چې هغه عالم وي، نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروفې ته جوخې نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب په خپله کتلی شي. چېرته ډېر کم زیاته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زه زیاتوی د ماشومان زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې لچارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولای شي چې د زده کړو ژبې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وکم جبا او مغبه د مکتب وي، چې د مور وکم جبا او مغبه د ادب وي. کوم جبا کې چې یو بچی خوب ویني، کوم جبا کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایږي، او پاتک جبا کې هغه له تعلیم ورکول غواړي، او کنه موږ وو چې دې نه کړو توتی ګوټې و لګي او نه کړو توتی دی وای چې زبر افکاری په نن کو نه کینه موږ کې نه سم نواب ولزم بیا کې نه سې خې و سره نختی پاتې دې دې چې زګه چې دا وته پته ني چې دا ماته څه خو دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې د قومي ژبې په توګه ورول شي. تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبه کې ساده په دې قومونو د ژبې د ثقافت، د موسیقي، د ادب، د ستونزو، د معاشیاتو،
جانی معلومات ملکی معلومات پکار دی خپل مورنۍ ژبې کې ورکول شي.
د یونیسکو رپورټ زیاتوي ژبه د دوه مخې تورې په څیر وي، معنی دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو ویونکي قام به یې سر لوړ وي، او که داسې نه وه نو د یوه قام د زوال سبب کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څو بې شک چې
ډېره سخته روانې تېره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زمشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. وال سټریټ ژورنال کې پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون ردوي، خو د دې ډلې مفکورې یا نظریې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځه ډلې پخوانی تاریخ لري، همدا لامل دی چې کیدای شي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي په پاکستان کې ځینې سخت دریځه ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس بیت کړي. د ورسپان په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وینا کړي. ورسپان لیکي په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولی ول چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورسپان لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمواري هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه، خو امنیتي چارواکي دریځ لري چې دا واضح نه ده چې آیا د دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او کنه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وجود په حق له ثبوتونه نه لري، خو چارواکي خبرداري ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتی کړي. ورسپانه د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې رښتینی ګواښ د مفکورې یا نظریې دی چې ډېر خلک ځانته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسلوال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوی وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلي وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسلوال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چارواکي ویره لري چې پاکستان د سخت دریځ ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کوشش کاو، خو دغه کسانو نیخ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي دغه کسانو ډله د شلو نه پنځه ویشت پورې وه او په دې کې لوړ زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلی وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی، چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا جان څخه په خواره ځای کوو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشالونه خبرونه در تراتلونکو غړی کې خبرو وز مغغ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري او ام ای اس اچ ای ای ال او سپیس آر ای ڈی آی او مشال رادیو چې کله تاسو ولیکئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ
نو حالت تاسو د خبرونو شننې تبصری چې موږ خبرو پر وپاڼې عملته شریکو ورسره ورسره کوم ویډیوګان چې د مشال رادیو بیلابیل خبري اعلان جوړي رالیږي هغه هم حالت درته خبرو. نو تاسو کولای شئ چې همدا اوس فیسبوک ته ورشي او حالت د مشال رادیو ویډیوګان هم وګورئ او ورسره ورسره د مشال رادیو خبرونه هم همدلته را سره واوري. تاسو ته معلومه ده چې په خبری او سندری خبرونه کې موږ درت او بخي په سلام پختونخوا خبرونه کې درته اکثر درې سندری نشرو. نو د فیاض خیشګي په غږ باندې به دغه سندره درته نشر کړو تر هغه وروسته بیا تاسو ته درشم.
چپ فره بوخړه چپ دو کو خړا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چلول او خڑا چاپن خرو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا
فیاض خان خیشګي په غږ مسندر اوریدل. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. لبوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویاند چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف پلس مشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلواکو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سی شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی وایي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې خپله خوښه باندې افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې ژر تر ژره خپل هیواد ته واستول سي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. او په شان کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شامل دي.
نو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورېدو. ویاند و بوریوال کاکړه او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بهالۍ لپاره کېدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروسته جاری کړی شوی ګډ اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتنه شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستے کېدې شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغله چې مذاکرات تکینی او د مسلې حل راو باسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمی وسلوالې ډلې موجود دي نو د دوی کردار هم نظر انداز کېدې نشي، نو دغه ډلې هم په مذاکرات کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکرات په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړي، خو د طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوز واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 لسیزو راهیسې غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکي د سکون سا واخلي او د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورځپاڼه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال لیکلی د امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله من ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکو مذاکرات په ښه نتیجې ورکړي. له دغه مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لانورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، چیرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروسته په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیر موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغه وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیر نه په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغه لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغه استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلو والو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په شام کې د اوربند عملی کېدو ته ډیره محتاطانه هیله مندي ښیي. نوموړي تیر مازیګر په واشنگټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونه به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د شنبه یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړه ودرې شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډیر پیچلی دی. خود دې وی اونې پترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي. بلدور ته کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشر لمانی په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28 تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریه پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ او وی ویل که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریه د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنگتن به د سوریه په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا معروف له جانکیر سره د چهارشنبه پورس په سوریه کې د اوربن پاړه وشغیده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2 نیم لکه ډیر کسان وژل شوې دي او په میلیونونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. تمه ده چې د سوریه په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې پورس د امریکا او روسیې د ګډې طرحې پاړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت باندې شوې ده خپل موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهه النصر وسله واله ډله د دې اوربن برخه کېدای نه شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقوقونه او د دې لپاره کار کوونکي ډلې د حکومتونو ځنو کړی او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې. د بخن نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورت کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ د خلکو بشري حقوقونه او هغه ادارې چې دغه حقوقو دفاع کوي د حکومتونو د نننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالي ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوي. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی د دغه رپورت د خبرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورت جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورت کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورت کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورت تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغه دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوی. د بخنې نړیوال سازمان په رپورت کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورت د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورت کې دغه راز په افغانستان کې د کورونای او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسی وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورت کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورت کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان رپورت همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندي کړي دي.
له هارون بچامو د مقالې مهمې برخې اورېدې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز باندې اوري. تاسو لدی سره سره کولای شئ چې پر www.mashalradio.com هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. دا د زنو ماشومان او د ماستر علي حیدر په غږ دغه ترانه در خبرو.
پلی توے د جمعت غاڑے چې کتری کتری مې پوز د دخمن کا مورې ما پس پک
محبت جاڑے یا بدا بینن کمل باغی ادن کرم یا بکرم دا پختنو کسے بھی جاڑے
سه مشال راډیو ته غږیست ماستر علي حیدر او ماشومان په غږ مسندر اوریدا د افغانستان ولسی جرګې کورنی امنیت کمیشن وای د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرې پر ځای په امنیتی بنسټونو کې مثبت بدلون راولي. کمیشن دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې دوستم د جوزجان په ځنو ولسوالیو کې د جګړې چارو سنبالولو په موخه هلته ورغی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په دا سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید خلک
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیه په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج وویل چې د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسائل نشان میداد که
وضعیت در شمال افغانستان
له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا و. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ یې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بې وزله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې یې ښې نمرې اخیستې دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمبر یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلینو په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به مونږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساينس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پانزو کې جذبو. په بل د 4 کال نه شکل دوی فارغ شي، هغه د محصلین چې هغوی لزان خاصه وړتیا ښیي ان شاء الله د هغوی لپاره به مونږ د ماستري او دغه رقم بال د ماسترین د پی ایچ ډی بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل د یاد پوهنتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنه سترګه ګوري او له نورو شخصي پوهنتونونو څخه هم تمه لري چې هغو ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي چې بې وزلي وي.
دا زه یو بې ساري اقدام په دې بولم چې نن خراسان پوهنتون دا ګام پورته کړي چې د ښوونځیو د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او دریمه درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي. نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول ننګرهار کې دي، هغوی که هم دغسې قدم پورته کی نو دا ډیر مرسته کولای شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د خلکو لپاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید یاد پونتون له چارواکو غوښتل چې هغه ځوانانو ته هم د پیسونو په تحفیب سره په خپل پونتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي.
زموږ غوښتنه ترینه د خراسان د پونتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري، کېدای شي د دنه دولتي پونتون ته ډیره لاره پیدا کړي. زموږ بېوزلو ځوانانو ته هم باید تاسو زمینه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل 14 زده کوونکي له 12 ټولګو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر 4 پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پوهنتون ته جذبیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. په کوټه کې بچا خان چوک د ښار د غنی ګونی مرکز دی.
پاکستان تیر وفاقی حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز بچا خان په نوم ونومول شو. مخکې دا میزان چوک نومېده، خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هماغه ځای کې شوې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر بچا خان څلورلارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا راپورټ راستولی.
د کوټې په زړه کې بچا خان څلور لاره. بچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوې دا څلور لاره بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلور لاره او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوې. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوه ښځې کولسانې وې، یو کوچنی په غېږ کې و. د دغه کوچنی شیسو پر ځای پښې وموښتله او د دوو ښځو پښې پر دغه ګرونډ کې پرتې وې.
د کوټې بچا خان څلور لاره د دغه ښار هغه څلور لاره چې ورباندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې، نو بل پلو په همدې څلور لاره باندې د ښار اکثره احتجاجي او لسی غونډې هم همدلته کېږي. تر دې وړاندې د دغې څلور لارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لاره د باچا خان پر نامه ونومول سوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله مند دی چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرسا او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرسا اوریدلی شي.
اوردونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د هارون باچا په غږ د غزل در خبرو.
چه هر ګل د جهان لما پرده د داغ ول زماس پر تند ما کورګې سلرا سي زئی دوی ویل زم پکار یو څلګې د درویش پړا رایا یبن دا سوکي بوت غني او څوک وای سړی جوړ د شو خو تایا رجوړن کړه جوړ د شو خو تایا رجوړن کړه سماز خو تیار جوڑن چتا تلا رن
باوجود دې چتا تلارن مطلب چاس رلا رجوننا مطلب چاس رلا رجوننا